دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته زه احمد شکیب دوستیم امریکایي چارواکي وایي ټاکل شوی په رواني اونۍ کې امریکا ته د افغان متحدینو پروازونه بیرته پیل شي د متحدو ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت ویلي چې د افغانستان نه د تخلیه د بهیر پر وخت راېستل شوی افغانان چې ډېرې د اروپا او منځني ختیځ په وادونو کې ځای پزی شوی متحده ایالاتونو ته راوړل کیږي د وزارت په اعلامیه کې چې د دوشنبه پر ورځ خبر شوی راغلی د متحدینو خراغلاست د عملیاتو پروازونه پامدې ونې کې پیلېږي د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې متحدو ایالاتونو ته ټول نوې راغلو افغان کډوالو ته چشمیرې څناسه نه اصل غزر تر رسیدګي د لازم واکسین ورکولو بهیر بشپړ شوی دی په اعلامیه کې لیکل شوی چې د هواد پاتو نظامی کمپونه کې د میشتو افغانانو د شری چچکو او نورو ناروغي د واکسین کولو بهیر بشپړ شوی دی دا واکسینونه په اروپا او منځني ختیځ کې افغان کډوالو ته چې د تخلیه په بهیر کې راېستل شوی هم ورکول کیږي طالبان خبر ورکړی چې نن سه شنبه بعد پاسپورت توزیع بیرته شروع شي د 13 اگست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا واک ترسیدلی د پاسپورت یا ستړلو په داسې حال کې چې ګڼو خلکو له واڅ خدماتو لپاره پاسپورتونه ترتیا لرله طالبان وایي دا پروسه چې د طالبانو د واکمنیدو د مخه د امریکایي ځواکونو د وټولو لامل ورشي او اوس بعد په خوانی حکومت لخوا صادر شوی رسمي اسناد له مخې خلکو ته پاسپورتونه ورکړل شي د پاسپورت یا سرپرست عالمګل حقانی خبريالانو ته ویلي چې د ورځې بعد 15 نه تر شپږ زره پورې پاسپورتونه صادر شي خو د خوځو لپاره به خزیره مامورین کار کوي د طالبانو د چارو ادارې عمومي ریاست وایي دولتي کارکونکو ته د معاشونو ورکولو بهیر پیل کړی دی د غیداري د سه‌شنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې لیکلي چې د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو کمیسیون تصمیم نیولی چې دولتي کارکونکو ته د 13 زمري میاشتې معاشات ورکړي د غیداري حکومتي کارکونکو د معاشونو پاتې کېدل د 13 حکومت له ستونزو څخه بلل او ویلي چې د ستونزه اوس حل شوې ده د چارو ادارې د بشري منابعو ریاست مرستیال محمد ظریف ویلي چې پروسته ورځو کې د غیداري اکثرو کارکونکو د 13 زمري میاشتې معاشونه ترلاسه کړي دي تر دې مخکې ګڼو دولتي کارکونکو او خونکو د طالبانو له حکومت څخه د خپل معاشونو غوښتنه کړې و د طالبانو د رئیس الوزرا امرستیال مولا عبدالغنی برادر د افغانستان لپاره د برېټانیا له خاص استازي سیمونګا سره په کابل کې کتلې دي مولا برادر او ملګرو یې ویلي چې دوی له برېټانیا او د نړۍ له نورو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي دوی له نړیوالو ټولنې څخه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوی پیسې بیرته ورکړي د معلوماتو لمخې په دې مجلس کې د برېټانیا استازي د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو له طریقه له افغانستان سره د بشري مرستو دوام ډاډ ورکړه ده په نړیوالو خبرونو کې د نړۍ رهبران سیاستوال او نامتو سندرغاړي د هاو زورګونو افرادو په ډله کې دي چې پټه سرمایه لري د پندورا پاونو په نوم یو لړاسنات د یک شپې په ورځ خبره شوې په دې ترڅ کې د ګڼو حقوقي کمپنیو له آرشیف نه څه ناسه 2000 دوسیې افشا شوې چې په نړۍ کې ځینې پټ مالی معاملات په ډاګه کوي په دې پاونو کې د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف او د هغه د کورنۍ پټه سرمایه افشا شوې ده پاسنادو کې لیدل شوی چې علیوف او ملګرو یې په تیرو 15 کالو کې په برېټانیا کې 544 میلیون ډالر په ارزښت د مالکیتونو معاملات ترسره کړی دي همدارنګه پاسنادو کې راغلی چې د اردن بادشا ملک عبدالله په متحده ایالاتونو او برېټانیا کې د سلګونو میلیون ډالر په ارزښت جایدادونه لري د اردن بادشا دفتر د اعلامیې په خبرولو سره لیکلي چې ملکیتونه د شاهي کورنۍ په شخصي لګښت پیرودل شوی دي د خبرشوی اسنادو لمخې د پاکستان د صدر اعظم د نګدې ملګرو په شمول د غیواد د کابینه وزیران او د کورنۍ غړي د میلیون ډالر په ارزښت کمپنۍ لري صدر اعظم خان ویلي چې حکومت به دغه مسله وڅېړي د امریکا د تجارتي چارو یو جګپوړي مرکزي ویلي چې چین د تجارت په برخه کې پر خپل ژمنو عمل نه کوي او واشنگتن به ډیر ژر په دې اړه له بیجنګ سره سپینه خبرې وکړي کاترین تای د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې ویلي دي چې چین داسې ژمنه کړې دي چې د کارنې په شمول ګټه یې ځینو امریکایي صنایعو ته رسیږي د امریکا د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ له ادارې سره د تیر کال د مذاکرات په ترڅ کې چین ژمنه کړې و چې د اضافي 200 میلیارد ډالر په ارزښت امریکایي توکي پیری امریکایي چارواکي وایي چې چین د دغه ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغله ده یوه نوې مطالعه څرګندوي چې د فایزر او بایونټیک کمپنیو واکسینونه 90% اغیزمن دي او د دویم دوز ترلاسه کولو وروسته د شپږو میاشتو لپاره په روغتون کې د یو کس له بستر کېدونه مخنیوی کوي دغه مطالعه د دوشنبه په ورځ په یوې طبي مجلې کې خپره شوې ده د مطالعې لمخې دغه واکسینونه د کورونا وایرس د دلتا باندې په وړاندې 93% ګټور ثابت شوی دي. څېړونکو موندلې چې ل یو میاشت وروسته دغه رقم 83% او ل شپږ میاشتو وروسته بیا دغه اغیزمنتیا 80% ته راښکته شوې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره په پاریس کې کتلی او د دوه هیوادونو پر همکارۍ خبرې کړې دي. بلینکن فرانسې ته د دې لپاره تللی چې له برېټانیا او استرالیا سره د امریکا د امنیتی مشارکت له کبله د فرانسې خپګان له منځه یوسي. یو امریکایي چارواکي خبريالانو ته ویلي چې د ماکرون او بلینکن مجلس څلويخت کې دوام ومن او دواړو لوریو د هغو پروژو پر اعلانولو خبرې وکړې چې تاکل شوې چې د اندې میاشتې په ترڅ کې د امریکا او د فرانسې د ولسمشرانو د مجلس په ترڅ کې په ډاګه شي. له ماکرون سره تر لیدلو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل فرانسوي سیال او د فرانسې د ملي امنیت شورا سره کار سره کتلی و. خبرونه پاتې
خبرونه مود امریکا جغ آشنا رادیو خبرولدل قدرمن اوریدونکو زموش پدې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی په دا رپورت راوخو چې د اوجده ځن ورسته نن په افغانستان کې د پاسپورت د ویشلو بهیر به تپیل سو. د طالبانو د اسلامي امارات د کورنوي چارو وزارت چارواکي وایي چې د پاسپورت ریاست د پخوانیو شزینه کارکونکو په ګډون ټول کارکونکو د ریاست ته بیرته ستنه شوی دي. د بارکې له کابل څخه زموږ خبريال اکرام شنواری راپورټ راستولی.
د یو اوګزن وروسته د طالبانو اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورت د ریاست دفتر پرانیس چې لمخې به په لومړي سر کې هغه پیزي زره کسان نوي پاسپورتونه ترلاسه کړي چې زمخې د پاسپورت ترلاسه کول لپاره دغه ریاست سره نوملیکنه کړې و. د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورت د ریاست سرپرست مولوي عالمګل حقانی د پاسپورت د ویشلو د بهیر د پیل غونډې ته په وینا کې ویل چې د کابل وروسته به په ولایتونو کې هم د پاسپورت د ویشلو بهیر پیل شي. د کورنۍ چارو وزارت د مطبوعاتو رئیس سعید خوستی خبر ان ته ویل چې اوس مال با په خاني رژیم د افغانستان اسلامي جمهوریت په نوم پاسپورتونه خلکو ته وویشل شي. سعید خوسی ویل چې د پاسپورت ریاست د خزینه کارکونکو په ګډون ټول په خاني کارکونکو دغه ریاست ته ستنه شي ویږي.
رسنیو کې هم دا خبره ډیره ښکته پورته کیږي چې اسلامي امارت د خزو د حقوقو په برخه کې ناغړي کوي. موږ ژمنه او په دې ژمنه د خپل ژمنه په قدم په قدم پوره کوو. د پاسپورت ریاست ټول خزینه کارمندان را وختل شوی او بیر تخپل کارونه تستنی شوی.
د کورنۍ چارو وزارت د مطبوعاتو رئیس ویل چې دوی زیات تمرکز پدې کوي چې د هیواد ټولو مسلکي کادرونو څخه استفاده وکړي. هغه ویل چې د پاسپورت ریاست د رئیس پرته ټول کارکونکي دغه ریاست په خاني کارکونکي دي.
اسلامي امارت په ټولو برخو کې تعهد لري، ژمنتیا لري چې د هیواد څومره مسلکي کادرونه دي، څومره مسلکي ځوانان دي، هغه به بیر تخپل کارونو تر اخیستل کیږي، د هغه نه به کار اخیستل کیږي، هغه به د موږ سره د دې هیواد په بیا رغونه کې د دې هیواد په آبادۍ کې وګه په وګه شرکت او برخه.
د پاسپورت د ریاست د چارواکو د وینا له مخې اوس مهال به هر ورځ تر شپږ زره پورې نوي پاسپورتونه د پاسپورت غوښتونکو ته وویشل شي. د اګست په 15مه چې طالبانو کابل ونیو، ورسره د نوو پاسپورتونو د ویشلو بهیر هم بند شو. د پاسپورتونو د ویش د بندېدو له امله هغه شمېر افغانان چې بهر ته د سیاحت، درملنې او یا هم په بهرنیو هیوادو کې د زده کړو لپاره د تلو نیت درلود، د ډېرو ستونزو سره مخ شوي وو. د پاسپورت د ریاست د معلوماتو له مخې په تیرو اونیو کې چې د پخوا په نسبت خلکو اړتیا زیاته شوې وه، شاوخوا 1,000 کسانو په آنلاین بڼه د پاسپورت ترلاسه کول لپاره دغه ریاست ته خپل غوښتنلیکونه استولي دي. کسان نن د پاسپورت ریاست ته خزینه کارکونکو په ګډون د دغه ریاست ډېر پخواني کارکونکي ورسانه شوي وو، خو د سې ژبې په ورځ د پاسپورت د ویشلو لړۍ پیل نه شوه. د پاسپورت ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه ریاست کې شاوخوا 1,000,000 سپین پاسپورتونه شته چې د ډېرو میاشتو لپاره به د پاسپورت غوښتونکو اړتیا پوره کړي.
امریکا غږ د اشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د اشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په خوانې قومندان جنرال ستینلی میکریستال ویلي د افغانستان جګړه د توقعاتو خلاف پر مخ ولاړه. د امریکا د پوځ دغه مشهور جنرال د دوشنبه په ورځ د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په یو بحث کې ویلي چې د افغانستان شل کلنه جګړه یو ناکامي باید ونه ګڼل سي. د افغانستان د کورنی وضعیت او د جنرال مکریستل د خبرو نور جزئیات په د سمی الله جلال څخه واوري.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د دوشنبه په ورځ په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د اسلامي امارات ځنګړي قطعې د کابل ښار شمال په ولسمه حوزه کې د داعش ډلې په مرکز تیر شپه ناوخت عملیات کړی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې د یادو عملیاتو پر مهال د داعش ځاله په بشپړ توګه له منځه تللې او په یاد مرکز کې د داعش ټول غړي وژلې دي. خو نوموړي نه دی ویلي چې په یاد مرکز کې د داعش څومره غړي وژل شوي دي. طالبانو دغه عملیات په داسې حال کې وکړل چې تیر ورځ د کابل ادګا جمعه دروازه کې چاودنې یو شمېر کسانو ته مرګوب لواړوله. خو طالبانو نه دی ویلي چې د تیر شپې عملیات له یادې چاودنې سره تړاو لري او کنه. د کابل یو شمېر اوسیدونکي د پرون د زیده چاودنې په اړه چې کابو 15 کسان پکې ووژل شول او څو نور ټپیان شول وایي
ان بیا د وختینا خپل سامان سره ناست ما غلطه مې سامان نشه دی ورور وبښي په جارو شو مونږ د غلاندې کاندې ته د لګې ته ځان خطا دا څنګه خطا کو په سرور په جارو شو د څو کسان هم راځو یو موټر والا ته ټوډي والا راځي دروازې خپل کې هغه هم د سيتي یو په دوه والی والا لښتې و
کابل او یو شمیر ولایتونو کې د نامنې پیښې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو په کابل کې د امنیت لپاره خپلې هڅې زیاتې کړې دي. طالبانو د سړکونو پر سر جګړه ختمی کړي، شکمن مجرمین احضار کړي او دغه کسانو په سیور غلي چې خبرو ته غوږ نه نیسي.
دا کسان چې و د قسمه قسمه جرمونه کړي وو، چا قتل کړي وو، چا له خلکو موبایلونه پیسې اخیستي وو، چا په غلا ګرځي وو، چا سره توپانچې ګرځي وو. نو دا اوس انشاء الله محکمې ته وړل کیږي، هغه څه پیسې نه کوله.
اوس اکثریت افغانان د طالبانو له سختو تګلارو، ایدیالوژي او یا هم د میرمنو په وړاندې له سختو محدودیتونو ویره لري.
قانون نشته، زموږ قضایي سیستم له منځه ولاړ. هر څه چې یو څو کسان د تړلو دروازو تر شا وایي، دا هغه څه دي چې تاسو باید وکړئ. که ولاړئ نو تللی یاست. مونږ په داسې وضعیت کې یو.
طالبان ډېر ښکلی نظام ده، ډېر ښکلی قانون ده، د غمر ښکلی قانون بیخي په افغانستان کې بیخي راغلی نه ده. دا دی یو چې کوم راغلی ده، زور ظلم چا سنه کې حق اقدر ته رسیږي. نور وایه،
طالبانو په نوې ملسیزه کې د خپلې واکمنۍ پر مهال کله یوې خوا آرامي راوستې وه او فساد له منځه تللی و. خو له بلې خوا هغوی له اسلامي قوانینو څخه د خپل تفسیر له مخې سخت قوانین وضع کړي وو. د هغوی په سزاګانو کې د غرو د لاسونو پرې کول او د قاتلانو قصاص کول هم شامل و چې اکثریت به تا محضر کې ترسره کیدل. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ چپې 15.15 باندې واوري.
قدر من اوریدونکو، مخکې لدې چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسیږي، طالبانو په سیمه ییز کچا زیاته ډیپلوماسي وکړه. اټکل دا و چې د سیمې هیوادونه به طالبان ډیر ژر په رسمیت وپیژني، خو سره له دې چې د سیمې اکثره هیوادونه په ښکاره د طالبانو په اړه مثبت نظر لري، خو طالبان یې لا په رسمیت نه دي پیژندلې. باور دا دی چې که طالبان ژر لاس په کار نسی، شاید د سیمې هیوادونه به نه یوازې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني، بلکې د طالبانو په وړاندې به خپل مثبت نظر هم بدل کړي.
د دې سره سره چې په سیمه ییزه کچه د طالبانو پر وړاندې تر یو بریده مثبت فکر موجود دی، پوهان فکر کوي چې وخت په تیزۍ سره د طالبانو له لاسه په وتلو دی. اندېښنه دا ده چې که هغوی بیړه ونه کړي، طالبان به د افغانستان د ګاونډیانو له خوا د دوی سره د ښو اړیکو او د دوی په رسمیت پیژندلو بالقوه فرصت له لاسه ورکړي.
یقینا اوس د آرامۍ وخت دی. زه به ووایم چې کارونه یو مخسم شي یقیني نه دي. اوس یو بدلیدونکی حالت دی. اوس ټول خلک د طالبانو چلند ته ګوري. د طالبانو د مخالفانو لخوا له هیواد نه د باندې د جلا وطن حکومت جوړولو خبرې روانې دي. که دا کار وشي، که دوی یو مناسب اپوزیسیون چې وسله وال وي رامنځته کړي، بیا به دا کار د طالبانو او د گاونډیانو ترمنځ د آینده اړیکو په باب نقش ولري او دغه رقابتونه به رامنځته شي.
د طالبانو او د گاونډیانو ترمنځ یې اړیکې غیر یقیني دي. د افغانستان گاونډیان د طالبانو سره د کار کولو لپاره خپلې غوښتنې او د دوی په اړه اندېښنې لري. دوی دې ته منتظر دي چې د طالبانو حکومت څنګه پرمخ ځي.
دوی زیات مطمئن ندی. زه فکر کوم د ایران لپاره ایران د هزارگانو او شیعگانو پر وړاندې د طالبانو چلند ساری او دا کار به ایرانیان یو څه اندېښمن کړي. فکر کوم پاکستان تر ډیره دا مهال مطمئن دی خو دوی به یو څه نور ټول شموله حکومت غوښتی وی. زه فکر کوم ټول خلک یو څه مضطرب دي. ټول خلک دا ګوري چې معلومه کړي چې آیا دوی له دې حکومت سره کار کولی شي.
طالبانو په وار وار له نړۍ او گاونډیانو سره د خو اړیکو د درلودلو غوښتنه کړې او ویلې دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر وړاندې وکاروي.
ټول هغه بین ملي اصول چې د یو نظام د رسمیت پیژندلو لپاره ضروري دي هغه عملي سوي دي. نړیوالو او دنده جوړي کې سره افغانانو سره همکاري ولري، کومک ولري، ډیپلوماټیک لارو نه موږ وپیژني او هغه ستونزې باندې ښنې چې دوی لري یا هیڅ کوي هغه موږ سره د ډیپلوماټیک لارو نه شریکي.
لدې سره سره چې د سیمې هر هیواد له طالبانو خپلې ځانګړې غوښتنې لري، دوی یو لړ ګډې غوښتنې هم لري. دا شي ښکاري چې د افغانستان گاونډیان لا هم د طالبانو له ژمنو مطمئن نه دي.
نړیوالو دې ته کتل چې د طالبانو د ژمنو پر بنسټ دوی به نمائنده یا ټول شموله حکومت چې نورو سیاسي او توکمیزو ډلو ته استازیتوب ورکړي رامنځته کړي. خو زه فکر کوم هغه حکومت چې رامنځته شو دغه یې ښایي یو لامل وي چې ځانګړي هیوادونه یې په اړه مطمئن نه دي. نور لاملونه یې دا دي چې هیوادونه د طالبانو چلند ته ګوري. دوی دې ته چې د امنیت ترهګرۍ او اسلام پالی افراطیت په اړه څه ډول چلند کوي او دوی په څه ډول نورو هیوادونو ته د اسلام پالی ایدیالوژي د خپرېدو مخه نیسي.
کله یوې خوا طالبان په ډیپلوماتیک ډګر کې تر اوسه کومه لاسته راوړنه نه لري خو دوی توانېدلي چې بشري اړخ له ډیپلوماتیکو اړیکو څخه جلا وساتي.
نړیواله ټولنه لا پخوا د بشري مرستو ورکولو څخه ملاتړ ته رامخته شوې. یوازینی استثنا دا ده چې دوی نه غواړي خپلې مرستې طالبانو له لارې ولېږدوي. تر کومه چې ماته معلومه ده طالبانو ملګرو ملتونو او نورو نادولتي ادارو ته د فعالیت کولو اجازه ورکړې. څومره چې ماته معلومه ده طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی په رسمیت نه پیژندلو له امله د مرستو مخه نه نیسي. همدارنګه نړیواله ټولنه هم پرته له دې چې د په رسمیت پیژندلو پوښتنه حل شي دوی مرستې کوي او یا مرستو کولو ته لیواله دي.
داسې فکر کېدلو چې د کابل له نیولو وړاندې د طالبانو د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ له امله به دوی وکړی شي چې ډېر ژر په سیمه ییزه کچه له یو شمېر هیوادونو څخه ډیپلوماتیک ملاتړ ترلاسه کړي. خو داسې ښکاري چې د طالبانو لپاره د سیمې له هیوادونو د ډیپلوماتیکي پیژندګلوي ترلاسه کول به یو څه وخت ونیسي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د جنوبي او مرکزی آسیا د چارو کارپوه اکیل رمیش ویلی که چیرې په افغانستان کې د شل کلنې جګړې پر ځای هدفي بندیزونه د وسلې په توګه کارول سوی وای شاید د افغانستان لپاره به ډیر اغیزمن وای. څېړونکی رمیش په دې باور دی چې اول باید هدفي اقتصادي بندیزونه په پاکستان کې پر نظامي تجهیزاتو او جنرالانو ولګول سي څو ملکي بیګنا پاکستانیان هم اغیزمن نسي او امریکا باید د افغانستان مسله او ستونزه په اخلاقي بڼه او په شنیت سره هغه څه چې لازم ده حل کړي او د افغانانو سره مرسته وکړي. تفصیل پر پورت کې وایي.
کانګرس ته د پوځي جنرالانو د ورکر شو یو بیانونه پاړه ولکې چې د جنرالانو او همدارنګه د ولسمشر بایدن د ادارې لخوا ورکر شوی بیانونه متفاوت وو. په دې اړه تاسو ارزونه څه ده؟
It's actually unfortunate that they are using this. هغه لپاره چې دوی دا فرصت د ورخیز جنجال لپاره کاروي. زه فکر کوم د افغانستان مسأله او د لانجه باید په اخلاقي بڼه او په فضیلت سره هغه څه چې لازم ده حل کړي او له افغانانو سره مرسته وکړي. زه فکر کوم بایدن د دې سره ډیر علاقه لري او غواړي چې د افغانستان مسأله ژر تر ژره حل کړي.
د یو څیړونکو په توګه کا ستاسو نظر را واخم د افغانستان مسلې او سني وضعیت په کتو دای و ناکامي غنی او که هو نو د دې ناکامۍ مسؤلین څوک دي؟
Yes, definitely there's a huge failure.
خو یقینا دا هر اړخه د ناکامۍ ده خو مسؤل څو غنل کیږي دا په دې پورې اړه لري چې تاسو چیرې ناستی یاست که زه په افغانستان کې ناستیم نو وایم پاکستان ګرم دی غربي ځواکونه مسؤل ګڼل کیږي د دې په اړه په ویدیس کې د سیاسي ارادې پر نشټوالی اچولای شو چې د پاکستان او پکې د تروریستي ډلو په وړاندې ونه درېدل او دا تروریستي ډلې په افغانستان کې په چریکي جګړې کې راښکیل شوې خو که تاسو په امریکا کې ناستی یاست نو په اړه به یې پر پخواني ولسمشر او افغان ځواکونه واچوي که تاسو په پاکستان کې یاست نو افغان حکومت به ملامت کړی او د لویدیځ ټولو هڅو ته به د امپریالیزم نوم ورکړي نو دا په دې پورې اړه لري چې تاسو چیرې ناست یاست خو د یو څیړونکي له نظره زه به دا ووایم چې دلته ډېر اړخونه ملامت دي لویدیځ یقینا ملامت دی پاکستان پکې ګرم بلل کیږي لویدیځ سیاسي اراده نه درلوده چې جګړه پاکستان ته یوسي دوی سیاسي اراده نه درلوده چې د استخباراتو د پاکستان د آی اس آی په وړاندې د درېدلو سیاسي عزم ونه کړ دوی پاکستان د لوجستیکي اړتیا د لپاره وکاراوه او په دې کار سره اختلاسونه په خپل وټړل نو پاکستان او لویدیز د هغه څه مسول دي چې په افغانستان کې پیښ شو
تاسو کانادایي قانون جوړونکو ته هم د پالیسۍ په برخه کې ځینې وړاندیزونه کړی دي دا څه ډول وړاندیزونه دي او د افغانستان په مسلې کې به څنګه مرسته وکړي
So I offered Canadian lawmakers in particular because
ما په ځانګړي توګه د کاناډا قانون جوړونکو ته وړاندیز وکړل ځکه زه ګورم چې د کاناډا او فرانسې په شان د ځینو لویدیځو هیوادونو په برخه کې اوس هم امید شته دوی د پاکستان تاکتیکونو ته غاړه نه ږدي نو ما یو لړ وړاندیزونه وکړل یو باید هدفي بندیزونه ولګول شي پر پاکستانی جنرالانو او د آی اس آی پر افسرانو که تاسو په پنځیر درک د مقاومت پر ځواکونو باندې بریدونو ته پام وکړي نو هغه وخت د آی اس آی مشر په کابل کې وو زه فکر نه کوم چې په داسې وخت کې دی په کابل کې د هغه شتون یو تصادف وو سی زما مطلب دا دی چې مونږ د شلکلنې جګړې پر ځای هدفي بندیزونه د وسلې په توګه کارولې وای نو دا به ډېر اغیزمن وای نو زه فکر کوم چې په پاکستان کې باید پر نظامی تجهیزات او جنرالانو اقتصادي بندیزونه ولګول شي په دې کار سره به ملکی پاکستانیان هم اغیزمن نشي چې بې ګناه دي او دوهم دا چې پاکستان باید د اف اے ٹی اف په تور لیست کې شامل شي او دریم زه بوایم چې دلته د کډوالۍ مسله هم شتون لري په متحده ایالاتو کې کورنۍ سیاست کله د نړیوالو اړیکو سره په ټکر کې راځي مثلا په امریکا کې دیننه داسې ډلې شته چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو ملاتړ کوي د طالبانو ملاتړ کوي زه فکر کوم د دې سمولو لپاره دوی د ترتیا لري چې په واشنگتن او په لندن کې د لابیګرو ډلو لپاره د تمویل سرچینې معلومې کړي
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه تداوم ورکوه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن روانه اونۍ د هیواد کورنۍ اجنډا د پرمخ بیولو د لپاره حل ځلې ګړندې کوي د جمهور رئیس دیموکرات ګوند د دوه لایحو په سر چې یو یې د 1.2 ټریلیون ډالرو زیربنایي بسته ده او بلې د 3.5 ټریلیون ډالرو ټولنیز لګښتونه دي په خپل منځو کې اختلاف لري جمهور رئیس بایدن و په خپل ګوند کې د نننه د اختلافات څنګه لمینځ وړي په دې اړه د امریکا جغ د خبريال میشل ګیون پښتو ژباړه برېښنا عمر خیل تاسو ته وړاندې کوي
د امریکا ولسمشر جو بایدن تر فشار لاندې دی چې د خپل دیموکرات ګوند د غړو ترمنځ اختلافات لمینځ یوسي او دواړه اړخونه د دوه سترو لاهیو په سر چې د یو بل سره تړلې دي او د ولسمشر د کورنۍ اجنډا د لپاره ډېرې مهمې دي یو موټی کړی
زه تاسو ته وایم چې مونږ به دا تر سره کړو دا مهمه نه ده چې کله پروا نه کوي چې مونږ به دا په شپږ دقیقو شپږ ورځو یا شپږ اونیو کې کوو خو تر سره به یې کړو
د امریکا د دوه غوندونو په مرسته د 1.2 ټریلیون ډالرو د زیربنا لاهیه چې د سړکونو پلونو او د لویو لارو جوړول پکې شامل وو د امریکا په سنا مجلس کې تصویب شو خو دغه لاهیه بیا د استازو په مجلس کې د دیموکرات ګوند د مترقي او ماینز لارو غړو ترمنځ د اختلاف لامل لانه د تصویب شوې دیموکراتان وایي دا لاهیه به تر هغه تصویب نکړي چې د دوی ګوند د 3.5 ټریلیون ډالرو په ارزښت د بل لاهي په سر یو وکړی تا نه وی رسیدلی چې پکې ټولنیز لګښتونه لکه د چاپیریال ساتنې، تعلیم او د ماشومانو د ساتنې لپاره مصارف شامل دي د اریزونا ایالت یو منځلاري سناتور کریستین سینما په یو بیان کې د دې لاهې په تصویب کې ځند د نه بخلو وړ عمل بللای او وی د بل لاهې یرغمل نیولې ده. جمهور غختون کې بیا د سترو لګختونو د پلان خلاف دي. د وایومنګ ایالت جمهور غختون کې سناتور جان بارسو د فاکس نیوز سره په خبرو کې دا لاهې د حکومت د سوسیالیزم لاهې بللې ده. دیموکرات ګوند د استازو په مجلس کې د لک توپیر سره اقلیت دی او په سنا مجلس کې د ولسمشر د مرستیالي کامل هاریس سره اکثریت کېدای شي. کچېره دیموکراتان غواړي چې د غستر لاهیه تصویب شي، باید د خپل ګوند غړي چې په مترقي او منځلارو مفکورو ویشل شوی یو موټی کړی.
Both of these bills are going forward.
دا دواړه لایحې په ګډه پرمخ ځي. موږ باید دواړه تصویب کړو.
We've got to pass them both.
د استازو مجلس تر اتلونکو دوه ونیو لپاره په رخصت دی. د راپور لمخې ولسمشر بایدن دیموکراتانو ته ویلي چې د لایحې ارزښت باید 2.1 تریلیون ډالر ته راښکته شي. او ځینې مترقي دیموکراتان وایي چې ښایي داسې جوړجاړی وشي چې لمخې د لایحې د تمویل موده را لنډ شي.
تاسو غږ په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دلي ګډه خبرونه
السلام علیکم پاموکړی د دې مهال خبرونو ته زه احمد شکیب دوستیم. امریکایي چارواکي وایي ټاکل شوی په رواني اونۍ کې امریکا ته د افغان متحدینو پروازونه بیرته پیل شي. د متحدو ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت ویلي چې د افغانستان نه د تخلیه د بهیر پر وخت رایستل شوی افغانان چې ډیری د اروپا او منځنی ختیځ په وادونو کې ځای پزی شوی متحده ایالاتونو ته راوړل کیږي. د وزارت په اعلامیه کې چې د دوشنبه پر ورځ خبر شوی راغلی د متحدینو خراغلاست د عملیاتو پروازونه پامدې ونې کې پیلېږي. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې متحدو ایالاتونو ته ټول نوې راغلو افغان کډوالو ته چشمیرې څناسه نه اصل وغزر تر رسیدي د لازم واکسین ورکولو بهیر بشپړ شوی دی. په اعلامیه کې لیکل شوی چې د هواد پاتو نظامی کمپونه کې د میشتو افغانانو د شری چچکو او نورو ناروغیو د واکسین کولو بهیر بشپړ شوی دی. دا واکسینونه په اروپا او منځنی ختیځ کې افغان کډوالو ته چې د تخلیه په بهیر کې راځي چې هم ورکول کیږي. طالبان خبر ورکړی چې نن سه شنبه د پاسپورت توزیع بیرته شروع شي. د 13 اگست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا وخت رسیدلی د پاسپورت یا ستړلو په داسې حال کې چې ګڼو خلکو له واڅ خدماتو لپاره پاسپورتونه ترتیا لرله. طالبان وایي دا پروسه چې د طالبانو د واکمنیدو د مخه د امریکایي ځواکونو د وټولو لامل وروشي او اوس به د پخواني حکومت لخوا صادر شوی رسمي اسناد له مخې خلکو ته پاسپورتونه ورکړل شي. د پاسپورت یا ستړپرست عالمګل حقانی خبريالانو ته ویل چې د ورځې به د 15 تر 16 پورې پاسپورتونه صادر شي خو د خوځو لپاره به خزیره مامورین کار کوي. د طالبانو د چارو ادارې عمومي ریاست وایي دولتي کارکونکو ته د معاشونو ورکولو بهیر پیل کړی دی. د غیداري د سه‌شنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې لیکلي چې د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو کمیسیون تصمیم نیولی چې دولتي کارکونکو ته د 13 زمري میاشتې معاشات ورکړي. د غیداري حکومتي کارکونکو د معاشونو پاتې کېدل د 13 حکومت له ستونزو څخه بلل او ویلي چې دغه ستونزه اوس حل شوې ده. د چارو ادارې د بشري منابعو ریاست مرستیال محمد ظریف ویلي چې په وروستیو ورځو کې د غیداري اکثرو کارکونکو د 13 زمري میاشتې معاشونه ترلاسه کړي دي. تر دې مخکې ګڼو دولتي کارکونکو او خونکو د طالبانو له حکومت څخه د خپل معاشونو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر د افغانستان لپاره د برېټانیا له خاص استازي سیمونګاس سره په کابل کې کتلې دي. مولا برادر او ملګرو یې ویلي چې دوی له برېټانیا او د نړۍ له نورو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. دوی له نړیوالو ټولنو څخه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوی پیسې بیرته ورکړي. د معلوماتو لمخې په دې مجلس کې د برېټانیا استازي د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو له طریقې له افغانستان سره د بشري مرستو دوام ډاډ ورکړی دی.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ پرونی اوریدئ.